امنیتی S-400 روسیه مخالفت نشان داده گفته بودند که این سیستم با تجهیزات ناتو سازگار نیست و تیارهای جت F-35 را به خطر روبرو می سازد. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
ډیرو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې د خبرونه دوهمې برخې ته مو بیا هم زنوري اسنوري او زما همکار ظریف نظر هرکلی کوو. مخکې مو په خبرونه کې د سولې او انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل، خو دا ځل د خبرونه په دې برخه کې ډیر پر انتخاباتو تاکید کوو، یعنی د انتخاباتو د ولسمشري انتخاباتو موضوع څېړو. د خبرونه په لومړۍ برخه کې زموږ میلمنو د افغانستان د سولې د شورا غړي لیلا جعفری او د غراز د حکومت د اجرایي رئیس مرستیال ویان امی معصم په دې خبرونه کې برخه درلوده. دواړه پروسې د افغانستان ملي پروسې وبللې او ویل چې دواړه مهمې دي او هممهاله باید مخته لاړ شي. داسې نشي کېدی چې د دوی په وینا یوه ودرول شي او بلې ته لومړیتوب ورکړل شي. دا ځل په همدې خبرونه کې په انتخاباتو ډیر درېږو. نظر صاحب، د انتخاباتو د ولسمشرۍ لپاره ترتیبات نیول شوی د بودیجې و موضوع و چې هغه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې هغه ستونزه هم اوس هواره شوې ده او تیاری دوی وایي چې ډیر ښه روان دی.
بله، تشکر آقای نوری. مهمان محترم و فعلا محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن و شان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشتار همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان که با دکتر حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات تماس برقرار کنه. همچنان آقای صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری با ما وعده گذاشتن. در قسمت اول خواه به وعده وفا نکردن، امیدوار هستیم که در قسمت دوم به برنامه اشتراک بکنن. خب از او خاطر سوال اول به مروه جان امینی راجع میکنیم که آیا انتخابات میشه نمیشه، چی میگه آقای نوری؟
بله مروه امینی، خبرونه ته خره غلاست. ستاسو د انتخاباتو د تیاریو څخه څومره راضی یاست؟ که هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چې تاسو یې ویاندې یاست، دغه راز د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو ټیفا بنسټ هم ځینې اندېښنې درلودې تر اوسه پورې چې موږ سره خبرې کړې دي. ستاسو مسؤلینو تر اوسه هم شک کوي چې آیا دغه انتخابات به وشي، آیا سم به وشي، په شفاف ډول به وي که به نه وي، څه فکر کوئ؟
مننه نوری صاحب، سلام تاسو ته، نظر صاحب ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. هیڅ کله موږ نه وایو چې ټاکنې نه کیږي، خدای دې نه کړي داسې وځي. موږ د تیرو څو کلو هغه زحمتونه چې ایستلی دي، زیار مو ایستلی ده دیموکراسۍ د پلي کولو لپاره، هغه ټول خدای نه کوبه یوسي. ځینې اندېښنې شته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره چې تیره اونۍ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا او زموږ همکار بنسټ ټیفا ګډ مشورتي کنفرانس مو درلود رسنیو سره، او په هغه کې مو ځینې هغه اندېښنې شریکې کړلې، هم له خلکو سره، هم له رسنیو سره، او هم له کمیسیونونو سره، چې هغه ځینې موارد د مثال په توګه زه تاسو یادونه وکړم چې د ټاکنو لګښت و، دغه لګښت تر پرون ورځې هم نامعلومه و، هم نړیوالې ټولنې د وعدې تر حده دی، یعنی دوی وعده کړی و چې موږ به د ټاکنو لپاره بودجه ورکوو. هم د افغانستان حکومت ویلی و چې پاتې بودجه چې نړیواله ټولنه حاضر نه دی د ورکولو لپاره یې هغه موږ ورکوو. دغه موضوع موږ ته د اندېښنې وړ وه او اندېښنه مو ترې درلوده، مګر له نیکه مرغه چې پرون ورځ دغه شاوخوا 2 بجې وې چې د افغانستان کمیسیونونو ته شاوخوا 9 میلیونه ډالر د ټاکنو لپاره لګښت هغه بودجه چې وه دا د امریکا لخوا ورکړل سوه، او تقریبا 5.2 میلیونه مخکې ورکړل سوی و د تقویتي نوملیکنې لپاره، هغه جدي اندېښنه مو حل سوله. نو اوس دغه پاتې برخه یې چې $100 میلیونه د افغانستان حکومت ورکوي، یو پاتې برخه به یې نړیواله ټولنه بیا هم د لګښت ورکول کېږي. نورې اندېښنې مو هم درلودې، د بې باورۍ فضا موږ ډېر اندېښمن کړي یو چې نه د افغانستان عام خلک، نه هم سیاسیون، نه ټاکنیز ټکټونه، نه نړیواله ټولنه په ټاکنو باندې باور لري، او د قانون د واکمنتیا اصل وخت ناوخته له پامه غورځېږي. دا یو بله مسله وه چې د اندېښنې وړ به موږ ته قانون د کمیسیونونو لخوا نقصیږي په ډېر واضح توګه باندې، حتی لږ وخت چې دوی کار پیل کړی دی. د مثال په توګه زه تاسو ته کولی سم وایم، د قانون یوه ماده چې د افغانستان د ټاکنو قانون تر اوسه پورې نقص سوی ده، او ډېره جدي ماده هم وه چې د ټاکنو په روڼوالي کې موږ سره کومک کړی سوی، هغه په تقویتي نوملیکنه کې د بایومیټریک څخه ګټه اخیستنه وه. بل مسله د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې ننګونې رامنځته سوي دي چې کمیسیون نسي کولای په هغه مراحلو کې چې تر اوسه دوی تیرې کړلې په هغه کې د عامه پوهاوي په لوړولو کې دوی موافقه کمیسیون نه وه. حداقل د تقویتي نوملیکنې لپاره زه تاسو مثال درکولی سم، وروسته له غنه چې خلک باید تللي وای مراکز او محلاتو ته خپل نمونه چک کړي وای، بیا وروسته له غنه د شکایاتو د ثبتول، هغه چا چې په مراکز او محلاتو کې شکایتونه ثبتول هغه شکایت څه رقم ثبتېده، کومه مسله ته موږ شکایت ویلی سوی. دغه مسایلو کې تر اوسه پورې کمیسیون د عامه پوهاوي په برخه کې کمزور ښکارېږي. بله مسله د حکومت او د هغو کسانو چې په حکومت کې ښکیل دي او دوی ټاکنیزو ټکټونو کې شتون لري، د دوی مخکې له وخته کمپاینونه او همدارنګه منفي کمپاینونه وه. حتی نوري صاحب او نظر صاحب تاسو باور وکړئ چې کله کله موږ دغه ټاکنیز ټکټونه چې وینو، سره له دې چې حتی په ولایتونو کې دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي دي، د دې ترڅنګ منفي کمپاینونه دومره ډېر سوي دي چې حتی په د دوی په ویناوو کې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، یو ټاکنیز ټیم راجګیږي بل تحقیروي، حتی د توهین کلمې دوی په خپلو ویناوو کې استفاده کوي چې دغه بیا د افغانستان د خلکو له اعتبار سره لوبه کوي.
بله مېرمن امینې، په دې باندې به خبرې وکړو. ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، په دې هیله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب ننګ هم اوریدلی وي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د ښاغلي ننګ اړیکه هم له موږ سره ټینګه شوې ده. ننګ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند زموږ د کابل په استودیو کې د مروه امینی د ولسمشرې د انتخاباتو د تیاریو په باب ځینې څرګندونې وکړې او ځینې ستونزو ته یې اشاره وکړه. نه پوهېږم چې تاسو به اوریدلی وي که نه وي. وایي عامه پوهاوی پروګرام تر اوسه ډېر سست روان دی، خلک ډېر سم خبر نه دي پر انتخاباتو، د خلکو باور ډیر پکره، ډیر خلک باوري نه دي چې انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې ځینې ستونزې وي. د بودیجې موضوع یاد کړله، د بودیجې موضوع تر یو حده پورې هغه ده حل شوې ده. تاسو څه وایاست، دغه ستونزې په خپل حال دي که نه دي؟
ډیره مننه تاسو ته، تاسو مېلمنو ته، همدارنګه د افغانستان خلکو ته ټول اوریدونکو سلامونه او احترامات. یو څه تاسو ته ووایم چې د لومړي ځل لپاره د ټاکنو کمیسیون د تقویتي ثبتنام د عامه پوهاوی پروګرام د خپل ټایملاین مطابق چې په شپاړسم د جوزا باندې زموږ په ټایملاین کې موږ باید د عامه پوهاوی پروګرام شروع کړی وای، دا پروګرام موږ په 14 د جوزا باندې شروع کړ، او نه هڅو مبلغین موږ په ټول افغانستان کې وګمارل او هغوی عمل په ساحه کې کار کوو. همدارنګه د یو سلو نوی شمیره رایگان مفت شمیره چې دا د ټولو وطنوالو په خدمت روزمره دوی سره معلومات شریک کړل. دریم دا درته ووایم چې موږ په یوازې د بلبلتونو په لګولو کې او د تلویزیوني په اعلاناتو کې موږ دوه ورځې ناوخته شو، چې اتلسم او نولسم باندې موږ په ټول افغانستان کې هم تلویزیوني اعلانات شروع کړل، او همدارنګه ټول بلبوردونه په ټول افغانستان کې ولګېدل. او دا یو دوه ورځې ناوخته کېدل هم اساسي دلیل دا و چې د غدامه په هوای پروسه زمونږ ټول بین المللي همکاران چې کوم دي په عہده لري، په غاړه لري، او دوی د شرکتونو سره دوی قرارداد کوي او د دوی له لارې مختصي ولدا ځل چې موږ د تعاملات مطابق ریاست جمهوری انتخابات د شپږم د نظام لپاره کاملا د عامه پوهاوی پروګرامونه دا ډېر دقیق او ډېر پخې او د یو منظم اکشن پلان لاره نه ټایم لاین مطابق شروع کیږي او موږ د دې لپاره ټول آمادگی لرو او ټول هغه تخنیکی کارونه چې شپږم د نظام ته ضروري واړین دي هغه موږ تکمیل کړی دي.
نن سبا د بودیجې په برخه کې مخکې مروه امینی ورته اشاره وکړه چې 9 میلیون ډالر تاسو ته رسیدلی او 15 میلیون مخکې در رسیدلی او د تقویتی نوملیکنې لپاره ټول داسې ویل آیا دغه 1.5 میلیون ډالر ستاسو د دغه راتلونکو انتخاباتو لګښت دی او څومره تر اوسه پورې تاسو ته در رسیدلی دی ستاسو هغه حساب ته؟
د ټاکنو کمیسیون په دغه برخه کې مشخص حساب نه لري. زموږ ټول مالی مسائل د مالی په کابل کې د مالی وزارت ته ځي او هغه قانوني پروسس مالی پروسس دا طی کوي او بل اخره هغه مصرف باندې رسیږي د اسناد په اساس باندې او په ولایتو کې د مسؤلیتونو له لارې نه موږ په کل کې 1.9 میلیونه ډالر رقم بودیجه چې لرو نه دی نه یوازې 9.5 میلیونه ډالر تعهد دی نړیوالې ټولنې دا او باقي ټوله بودیجه د افغانستان حکومت مختره دي او لیکلي مکتوب په اساس باندې دا منلې ده او دا اپروول مونږ ته رسېدلی ده. هیڅ نو تشویش تر اوسه پورې مونږ د بودیجې په اړه باندې په پام نه درو د اوس نه درو هغه دا چې کله مونږ سبتنام د تقویتي سبتنام درلوده لومړی فیز زمونږ بودیجه وزارت د مالیه ومنله او موږ تقویتي سبتنام په موافقانه شکل باندې ترسره کړو. لومړي ځل د پاره تقویتي سبتنام په موافقانه شکل باندې ترسره شو چې په ټول افغانستان کې یوازې د شکایتو کمیسیون ته 18 شکایت رسیدلې دي. هغه هم که تاسو د شکایتو کمیسیون نه پوښتنه وکړئ ډېر جدي نه دي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې د لومړي ځل د پاره دا سی او کړنه ترسره کیږي چې په هغه باندې کمترین شکایت ترسره کیږي. وقیا موږ په کل کې ټول هغه تخنیکی کارونه کوم دي هغه په ټول شفافیت او ناظرینو ته مونږ چانس ورکړو. موږ ورته چانس ورکړل چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو د پروسونه په دقیق شکل باندې نظارت وکړي نه تنا ناظر بنسټونو ته بلکې سیاسي حزبونو ته او هغه ټول چې نظارت حق لري موږ هغې ته ډېر نږدې کار کوو تر څو پورې د ټاکنو شفافیت د نظارت له لارې نه لوړ کړي.
بله آقای نوري، ډاکټر صاحب ننګ گفتن کې وخت شم بسیار ضیق کم است، از خاطر از محترم مروه امینی خواهش میکنیم که به ما یک ذره فرصت بدن، باز برشان فرصت کافی میمانه سوالای اساسی را از آقای حبیب ننگ بپرسیم. ډاکټر صاحب، حبیب ننگ، شما خو از برگزاری انتخابات بیخی در شرایط نرمال صحبت میکنین، در شرایط افغانستان که میگن نیم افغانستان بسلا در تحت خطر مخالفین هست، که در اونجا این موضوع چی خواهد شد، او را چطور حل میکنین؟ چه
نظر کن؟
بله،
ما یک چیزی که برای شما بگویم، ما 5388 مرکز، اما اصلا ما 7388 مرکز ما با ارگانای امنیتی شریک ساختیم. ارگانای امنیتی برای ما پای یک مسجد رسمی 5388 مرکز تامین امنیت برای ما وعده داده که دائمی مراکز ما برسم 6 میزان کاملا آمادگی عام و تام امنیتی را میگیریم. ما مطابق امو 5388 مرکز تمام مواد کی حساس و غیر حساس ما ایرا مد نظر گرفتیم که تدارکات ملی و بین المللی مطابق همی هم مراکز ما آماده می سازیم. پس یست که بعضی امنیتی بر می گذن به ارگانه امنیتی، ما با ارگانه امنیتی مجالس متواتر داریم، در هفته هر چهارشنبه ما مجلس داریم و اونا برای ما اطمینان میده که ما تامین امنیت در سراسر کشور برسان.
صحیح شد دکتر سیف، صحیح شد. یک گپ دیگر سیف، برای از اینکه شما یک موضوع دیگر هم اگر روشن بسازین، این 2000 باقی مانده چی میشه؟ یک این دوم، اگر احیانا مسئله صلح یک طرفه شوه، این به انتخابات تاثیر میکنه؟ برای از اینکه شاید طرف طالبا بگه ما میخوایم اشتراک بکنیم، این چیزا رو در نظر دارین یا نه؟
ما به این مورد صحبت نمیکنیم که منده ما انتخابات هست، اما هدف ما اصلی انتخابات است. ما تمام آمادگی تخنیکی را مطابق تایم لاین انتخاباتی ما کار خود آغاز کردیم و اصلا پیش میبریم. و می ماند بحث 2000 مرکزی که شما دیگر گفتید، این بحثی است جناب نظر صاحب، اینجا باعثی است که ایدا علمی مراکزی که ما امروز با شما صحبت میکنیم، این مراکزی است که در سال گذشته برای ولیتی درگاه بیشترین مرکز همون مراکز است که در این مراکز ما ووتر لیست داریم و در اینجا ثبت نام صورت گرفته. تمام مجادله انتخاباتی اینجا همو با اساس همو مجادله که ضرورت است اونا کاملا ما در این مورد کاملا داریم، به اختیار خود داریم. مطابق از این ما میتونیم انتخابات انجام بدیم، ولی یکی داد مراکزی که اگر تا روز انتخابات ارگانه امنیتی برای ما اطمینان بتا، ما امو کانتنجنسی یا امو مواد احتیاطی ما کاملا برای مراکزی که ما در نظر گرفته به او داریم و میتونیم به او مراکزی که انتخاب امنیتش تامین شود ما انتخابات برگزار کنیم که تا مردم افغانستان از حق رای دهی محروم نشود.
ننګ صاحب، د داسې ځینې اندېښنې شته چې دا انتخابات چې تر اوسه دوه درې ځلې تاریخ یا غنیټه یې ځنډېدلې ده، ممکن خپل وخت ونه شي. په تېره بیا دغه د سولې خبرو سره چې خپل افغان ولسمشر هم ورته اشاره کړې که چیرې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ یوه ابتدایي د سولې توافق کېږي، ممکن پر انتخاباتو اغېز وکړي. مشخصه کړې نه ده چې دا به څه ډول اغېز وي، خو په هر صورت نظر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې که طالبان راشي وغواړي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او ووایي چې دا انتخابات موږ نه غواړو، نوی حکومت یا موقت یا په هر شکل باندې چې وي دوی جوړوي، ایا تاسو بیا هم ډاډه یاستئ چې دغه انتخابات به له دغو ټولو مسایلو سره سره په خپل وخت د تلې پشپګمه ترسره کړي؟
زه تاسو ته وسوم چې زه د یو د ټاکنو په نهاد کې ټاکنو په کمیسیون کې زه د اجرایوي ساختار مسؤل یم، یعنی تصمیمګیری زما په لاس کې نه ده. زه یوازې د مکلف ما چې هر هغه تصمیم چې د ټاکنو کمیسیون چې هغه عبارت د کمشنرانو څخه دی او د هغه هر هغه تصمیم چې ونیسي موږ هغه تصمیم ته درناوی کوو. ولې اوس دپاره موږ ته د شپږم د میدان کاملا سره کرښه ده، موږ ټول عملیاتي پروګرامونه په لاره اچولي دي او موږ ټول تخنیکي برخې په ډېر شدت سره جریان لري. زموږ همکاران د دې په ځای تر څلورو بجو پورې کار کوي، تر اته نهو لسو بجو پورې زموږ همکاران کارونه کوي او هر ورځ آمادګیانې نیسي. موږ د شپږم میدان موږ ته سره کرښه ده په تخنیکي لحاظ باندې او موږ د پښتګم د نظام باندې پاکنه ترسره کوو او موږ کاملا چمتووالی لرو.
نن سه تاسو د انتخاباتو لپاره د مرکزونو د رای ورکولو د مرکزونو یادونه وکړه، د تقویتی پروسې یادونه مو وکړه چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره پیل شوې ده، که راته وښه تر اوسه پورې څومره رای پاڼې اخیستل شوې، څومره کسانو ځانونه لیکلي ثبت کړي دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره؟
موږ یو تقویتی ثبتنام ترسره کړی ده او یو په خوا کې د ولسي جرګې دپاره چې کوم ثبتنام شوی و په تقویتي ثبتنام او د غزي ثبتنام جمعان تقریبا په حدود د 15 لکه کسانو په دوه ویشت ورځو کې په ټول افغانستان کې 3 ولایتونو کې تقویتي او په غزي کې سراسري ثبتنام ترسره شو. او همدارنګه موږ د پخوانه موږ کاملا نه اشاریه 15 میلیونه ووټر لیست درلوده چې د تیرې ولسي جرګې په وخت کې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دغه ثبتنام ترسره شوی و چې وروسته د تصحیح نه وروسته 4 لکه د دې کاملا باطل ډپلیکیټ رامنځته شوي و. بعضې کسان نومونه غلط و، ډېر هغه دا باطل شول او یوازې 9.1 میلیونه موږ د احصایې محترم ادارې سره شریک کړی ده او هغوی سره زموږ تخنیکي همکاران د دې نه کار کوي. ممکن په ډېر کم وخت کې دغه لیست تصفیه شي او د یو منظم او بااعتبار ووټر لیست په توګه باندې موږ دا نشر ته وسپارو.
یوه موضوع چې مخکې میرمن امینی هم مطرح کړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي، اعلانات له وخت مخکې تایمخه کړي ده، دغه اندېښنه تیره ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم مطرح کړی ده او له انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې باید له خپلو هغه امکاناتو چې دولتي امکاناتو چې دوی لري له دېونه باید ناوړه ګټه وانخلي او د قانون په چوکاټ کې خپل دغه تبلیغاتي کمپاین مخته یوسي. پر دې تاسو سره ډول کوي چې نظارت وکړي یا څارنه وکړي؟
په دې باندې کې موږ دوه عمده مسایل دي چې باید هغه خاص توجه ورته وکړي. زمونږ په دې برخه کې د رسنیو کمیټه ده، که چېرته د رسنیو له لارې نه هر نوع تبلیغات تر سره کیږي او مختلف وخت کې زمونږ د رسنۍ کمیټه چې کوم د قانون په اساس نه اعلان شوې ده هغه به په دې برخه کې جدي اقدام کوي او خپل قانوني اقدامات به سره کوي. دوم دا د شکایت کمیسیون باید په دغه برخه کې خپل د شکایتونو دروازه پرانیزي او کاندیدان چې مختلف وخت د کمپاین کوي په دې برخه کې باید مراجعه وکړي. شکایت کمیسیون پر شکایت کمیسیون باید شکایتونه واوري او هغه ته رسیدګي وکړي. ولې زه په خپله شخصا په ټولو کاندیدانو باندې پاتلس کاندیدانو باندې غږ کوم چې قوانین مراد کړي او طرزالعملونه د کمیسیون او همدارنګه لوایح باید مراعت کړي او که چېرته په دې د قوانینو او طرزالعملونو خلاف اعمال ترسره کړي نو دې سره به قانوني چلند وشي.
بله ډېره مننه.
سازت تشکر آقای ننگ از اشتراکتان. باز در آینده بازم مزاحمت میکنیم، قرار که شما تایید میکنین شما کاملا آماده هستین. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی شنونده های ما را سوال های ما را هم تعقیب بکنین. بسیار تشکر از اشتراکتان فعلا. خب محترم مروه امینی ماندیم ما و شما. آقای صدیق صدیقی هم وعده گذاشته بودن که با ما صحبت بکنن، در قسمت اول خو وعده را وفا نکردن، در قسمت دوم امیدوار هستیم که به وعده وفا کنن، تلفونا را جواب بدن. خوب اگر جواب ندادن قضاوت میمانیم به شنوندای محترم. برای اینکه دولت کلان افغانستان یعنی قسمان یک چند نفرک است که بعضن جرأت میکنن در رادیو بیان صحبت بکنن از موقف دولت، دیگر کلشان بیغم وریشتن. بعضی سخنگویا خاین از وزیرا و رئیس جمهور کدام مشکلشان کلانتر است، یعنی کلانکاریشان کلانتر است. آدم بر از وارز ده نمیتونه و به حال از انتخابات و مذاکرات صلح. خیره مرو امینی سوال شما شنیدین، شما تا چهت موافق هستین با آقای ننگ؟
نظر صاحب، به نظر کمیسیون همیشه همه مشکلات حل است و وضعیت بسیار نرمال است و خیر و خیریت، اما این گونه هم به نظر نمی رسه. موضوعات بسیار مهمه که ما کمتر از 3 ماه وقت داریم، یعنی 2 ماه و 9 روز فکر میکنم باقی مانده اگر اشتباه نکنم به 6 میزان. بایومتریک هنوز خریداری نشده. 10765 دستگاه بایومتریک ما نیاز داشتیم، رفتن دیدن، اما چون تا حالا پولش نبود او خریداری نشده. فهرست رای دهندگان که یکی از مسائل بسیار عمده و دردسرساز در انتخابات گذشته 28 و 29 میزان بود و همه ما به یاد داریم و هیچ خاطره خوش هم از او فهرستا نداریم. ایره فرستادن به اداره احصایی افغانستان و قرار است اونا تصحیحش بکنن، در حالی که اداره احصایی خودش یک دیتابیس مشخص نداره که از روی ازو همون نفوس افغانستان و بعدن کسایی که واجد شرایط برای اشتراک در روز رای دهی هستند را درست حساب بکنه و تذکرهای جعلی و تکراری و تقلبی در ازو بیرون بکنه. کمیسیون قبلی با ما آمار رسمی را که شریک ساخته بود، حداقل اگر نزد رسانه ها هم ثبت شده باشه و شما به یاد داشته باشین، 8,800,000 نفر بود و وقتی را تصحیح کردن 8,300,000 نفر. ما یک فهرست داشتیم که واجدین شرایط افغانستان و کسایی که تذکره داشتن و تذکرهایشان استیکر خورده بود در این فهرست ها موجود بود. کمیسیون فعلی که امیل ننگ صاحب صحبت کردن به نمایندگی از اونا و به نمایندگی از ریاست دارالانشایشان، کمیسیون فعلی میگه که نه خیر، 8,300,000 نیست بلکه 9,500,000 است و در ای بین 1,200,000 نفر اضافه شده. نظر صاحب در کنار از این وقتی ما استدلال کردیم امرایشان در نشستای مشورتی، بعد بر ما گفتن که کسایی که در ثبت نام تقویتی اشتراک کرده بودن ما اونا را هم اضافه کردیم. آمار دقیق ثبت نام تقویتی در کل افغانستان 500,000 نفر میامد که میل ننگ صاحب خودش اشاره کرد و دوباره از او 1,200,000 نفر که اضافه شده بود تقریبا ما 6,37,000 نفر اضافی در فهرست داریم. یک رای میتونه سرنوشت یک کاندید را و سرنوشت 5 ساله یک ملت را تغییر بده، چه برسه به 6,37,000 نفر که فهرستش هست اما خودشان نیستن. این موضوع را کمیسیون تا یک جلسه مشورتی که ما با اونا داشتیم جوابایی بر ما ارائه کردن که بر ما قابل قبول و منطقی به نظر نمی رسید. گفتم کمیسیون قبلی فراموش کرده بود که درج سیستم بکنه. حالا اگر ما یکی از نزدیک فهرستا را دیدیم، این فهرستا یک کتابچه نیست نظر صاحب، یا یک کتاب نیست یا یک مجله نیست. این تقریبا از 6,37,000 نفر اضافی را که ما فهرستایش ببینیم تقریبا یک هنگر میشه، یعنی ناممکن است که یک هنگر کمیسیون قبلی ندیده و حالا اینا متوجه شدن. این موضوع ما نگران ساخته که زمینه سازی بسیار واضح و تقلب گسترده برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشه که 637,000 نفری که بله. سر و برشان معلوم نیست فهرستایشان وجود داره. در کنار از این اوراق رای دهی را که ما قرار است بر اساس از او رای بتیم در روز انتخابات ایره فرستادن به دنمارک شهر کوپنهاگن ای تا هنوز چاپ نشده. استخدام کارمندایشان هنوز مانده. در افغانستان حتی مسئولین ولایتی استخدام نشدن، استقلالیت ندارن، در کمیته استخدام به گونه واضح دستبرد صورت میگیره، اینا استقلالیت خود حفظ نمیتونن. کمیسیونا قسم پیش میرن گویا که برای انتخابات ریاست جمهوری و یا شش میزان حداقل ما 6 ماه یا 7 ماه یا 5 ماه وقت داشته باشیم، در حالی که ما فقط 2 ماه وقت داریم. با گذشت همی 8 یا 9 روز کمپاین‌های انتخاباتی نظر به قانون شروع میشه و کمیسیون هنوز نه فهرستش درست شده، نه بایومتریک خریداری کردن، نه اوراق رای‌دهی را آوردن، نه حال خوب وعده میتن. کل تمرکز کمیسیون انتخابات روی کمیت است نه کیفیت. بسیار خوب میگن که ما 5388 مرکز را برای نهادهای امنیتی ما گزارش دادیم و از اوجم اینا میتونن که یعنی اون 5388 مرکز ما تقریبا 30,000 محل میشه. برای 30,000 محل ما 30,000 دستگاه نیاز داریم که اینا وعده دادن برای خریدش. بله. اما این 30,000 محل و 30,000 دستگاه 30,000 کارمند ضرورت داره که ترین شده باشن.
بله مروه امینی دی. مننه بیا به هم تاسو سره خبرې وکړو. خو زموږ تخنیکي همکار شرکه وی چې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی هم د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوی دی. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلاست، ستاسو په انتظار او په لومړۍ برخه کې هم چې ځینې پوښتنې مطرح شولې چې د افغانستان د دولت په استازیتوب تاسو کولی شوئ هغه ته ځواب ووایئ، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په دې پروګرام کې دغه راغلی. صدیقی صاحب زما غږ اورئ؟
بله سلامونه. ما سلامونه اونه که هلی تاسو همه منه
کور مودان مننه. صدیقی صاحب مونگ ده سولی او ده انتخاباتو دوار موضوعات و چیرل از مونگ ملمنو پر دوار پروسو تاکید وکرل وی ویلی چه دوار ملی پروسی دی او دوار مهمی دی افغانستان راتون که لپاره چه دوار باید خی مختلاری شی. ده تاسو لپاره کم دیر مهمه ده دیت پا پام سره چه ده طالبان سره سولی خبریم روانی دی؟
پروسی خود دواره مهمی دی پدی که شک نسته. یو خود سوله خبره ده چی سوله باید راشی، جنگ باید ختم سی او ده افغانستان ولسمشر پر دغه مسئولیت او پر دغه مسئله باندې ډیر تاکید هم کوي. انتخابات خاطر روانی است. انتخابات خو یو داسې مهم او ملي پروسه ده چې په نتیجې کې یو مشروع حکومت راځي، داسې یو حکومت راځي چې د خلکو د اساسي غوښتنې پر اساس وي. نو دواړه پروسې ډېر مهمې دي. د دې جګړې ختمېدو مسله، د راتلونکي مشروع حکومت مسله، دواړه ډېر مهم مسایل دي او حکومت ورته چمتو دی. حکومت په دواړو پروسو باندې په جدي توګه باندې کار کوي.
صدیقی صاحب، دوه ورځې مخکې افغان ولسمشر له ترکیه و رسنۍ سره وویل چې هغه سوله چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ کېږي ممکن په راتلونکو انتخاباتو اغیز ونکړي، خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله کېږي نو پر انتخاباتو به اغیز ولري. هدف د ولسمشر څه و؟ څه ډول اغیز؟
خو اول خو هغه خبرې اترې دي چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روان دي. موږ هیله لرو چې په راتلونکي څو اونیو کې به د زیات خلک سره هم خلک هم واوري چې څه مسائل رامنځته کیږي او بیا زمينه ته برابر شي چې مخامخ خبرې ترې د افغانستان حکومت طالبان سره شروع شي. اما د انتخابات پروسه او د انتخاباتو تقویم هغه خپل پر ځای د انتخابات به ترسره کیږي او دا خو د لوی جرګې هغه مشورتي جرګې اساسی غوښتنه او د حکومت نه چې هم باید انتخابات توجه وکړي، هم د سولې پروسې توجه وکړي. نو د ولسمشر لپاره دواړه پروسې مهمې دي. نو کتر انتخابات پورې سولې راځي او یا کوم دغه خبرې اترې کوم خاص نتیجه ورکوي، دا ډېر ښه موضوع ښه مسله به وي. او یا که د انتخابات وروسته بیا زموږ پروسې نتیجه ورکوي، هغه وخت انتخابات ترسره شوی او په افغانستان کې به یو حکومت راغلی چې د افغانستان خلک هغه به ټاکلی.
صدیقی صاحب، تاسو هم ورته اشاره کړې ده په دې باندې ټینګار کړی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې هیله من یاست چې د سولې یوه ابتدایي توافق وشي چې دغه توافق په ترڅ کې باندې افغانستان د حکومت او د طالبانو یعنی تاسو او طالبان ترمن مخامخ خبرې پیلېږي، که دغه توافق کیږي او دلته د انتخاباتو موضوع پکې نفي کیږي، نو خو بیا انتخابات نه ترسره کیږي؟
داسې نه دی چې یو پروسه بل پروسه نافیه کړي. موږ هیله لرو چې تر سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهمنامې ته په نتیجه ورسیږو، چې په هغه کې به د راتلونکي پړاو یا بلې مرحلې جزئیات او مسایل به پکې ډېر واضح وي، لکه مخامخ خبرې اترې او نور عمده مسایل چې د سولې لویې ملي پروسې بل پړاو به وي چې هغه به بیا شروع شي. که موږ تر سپتمبر پورې یو ابتدایي تفاهمنامه ورسیږو هغه ووینو. خو انتخابات نه نافیه کیږي، انتخابات به خپل په وخت ترسره شي. تاریخ ورته جوړ شوی، هغه خپل ټول پروسې طی مراحل کړي دي.
اما صدیقی صاحب، هدف دا ده چې
اما د سولې پروسه یو اوږده پروسه وي، هغه به ډېر اوږده پروسه وي. هغه کې به د افغانستان حکومت په هر مرحلې کې به ډېر کوشش کوي تر څو موږ ښه نتیجه واخلو.
صدیقی صاحب، تر اوسه پورې چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وزلي خبرې کړې دي، په دې وزلو خبرو کې څلور مهم موضوعات را برسېره شوي دي او دوی باندې ټینګار شوی دی، خو د انتخاباتو موضوع تر اوسه پورې هیڅ مطرح شوی نه ده. امریکایي چارواکو هم ویلي که چیرې موضوع د سولې او انتخاباتو مخته لویږي، دوی کوم ته لومړیتوب ورکوي؟ نو دوی ویلي چې په افغانستان کې جنګ باید ختم شي او سولې ته لومړیتوب ورکوي.
نه، دوی رسمي موقف خدا نه دی چې انتخابات دی نه شي، او یا د انتخابات مسله خو د خبرې اترې مسله هم نه ده. هلته دوی خو طالبان سره دا مسله نه دی ذکر کړی هم دی. یعنی انتخابات خو خپل تاریخ لري، انتخابات خپل تقویم لري، کمیسیون اور باندې کار کړی، هغه پروسه باید عملی شي. هغه د خلکو غوښتنه ده. یعنی تاسو نشئ کولای چې یو لوی عملی پروسه ودندوي یا خلای نه خواسته تر سره نه کوي. نو د حکومت ټینګار پر انتخابات د دې خاطر چې یو مهمه پروسه د خلکو غوښتنه ده د انتخابات اوس. اما بل خوا کې د سولې پروسې خبرې اترې هم ډېر اهداف واضح دي، مقاصد واضح دي، او هغه نسي کولای چې د انتخابات پروسه نافیه کړي.
بله صدیقی صاحب، یو اوریدونکي عبدالله په نوم له بادغیس چې دوه ورځې مخکې د یوې خونړۍ پیښې شاهد مو، بادغیس ابکمري کوماندو د افغانستان کوماندو ځواکونو ډیر غړي ووژل شول. عبدالله لیکلی وایي مونږ په افغانستان کې د ډیرو انتخاباتو شاهدانو خو سوله رانغله، او سوله هم هغه وخت راتلی شي چې په افغانستان کې وینې پای ته ورسیږي. وایي چې تر انتخاباتو غوره دا ده چې لومړی سوله وشي. تاسو څه وایئ؟
سوله باید وشي. سوله خو د ټولو افغانانو غوښتنه ده. مشورې جرګې کې د سولې د مشورې جرګې کې هم خلک کلک ملاتړ باندې یا دا موضوع حکومت وړاندیز وکړ چې سوله باید راشي. نو ما د مخ هم تاسو وویل چې د افغانستان د ولسمشر دپاره سوله لومړیتوب لري. انتخابات خو خپل تقسیم اوقات لري، هغه باید ترسره شي. انتخابات هم د خلکو غوښتنه ده. زمونږ دغه لوی ملي پروسې باید عملي شي. اما سولې دپاره د جنګ د ختمېدو دپاره ټول کار کوو، په ګډه باید کار وکړو. یو سم جهاد ته اوس روان یو، خو باید وکړي چې دغه ټول هلې ځلې هم د افغانستان د حکومت د خلکو هلې ځلې او هم د زموږ متحدین هلې ځلې نتیجه ورکړي او دغه جنګ ختم کړو. د دولت مشر د مهمو لومړیتوبونو څخه دی، او دا هر افغان غواړي چې جګړه باید ختم شي. نو دې لپاره په دقت مختلف شو، په تدبیر مختلف شو. د افغانستان د خلک لوی ملاتړ په دغه پروسې کې شته، او د افغانستان حکومت هم د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې دې پروسې ته پام کوي او ډېر کوشش کوي تر څو موږ نتیجه واخلو دې پروسې نه.
تشکر صدیقی صاحب. محترم مروه امینی، با اجازهتان ما یک چند شنونده را فرصت بدیم که سوالات تکرار نشه، باز سوالات را کلش یک جایی شما جواب بدین. برای اینکه سوالای مهم ماند وقت هم زیق شده میره. حالا یک اعلانک بسیار کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده های ماست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده محترم، موضوع بحث ما انتخابات است. اگر در این راستا سوالای جالب دارین لطفا با ما تلفن کنین 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله شمیری دی زی هم تکرارم و سوا اتا سوا دو ویشت و سوا پینزه پنزوس و سوا نه نوی دو سوا دری پینزه سوا چلویخ او نره وارش میرم و هم دا سفر سفر چلور دو سفر دو یویشت دولس پینزه چلویخ سفر یو.
بله یک شنانده بخیلم در خط هستن، بفرمایی سی میره بانی سی
الان خبر خیم گاری واری شویچه را کام شوا.
بله تاسو زما تغغمو اوریدل کیږي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو ده د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام د انتخاباتو موضوع باندې خبرې کوو، پوښتنه مو وکړئ مهرباني.
زه زمي خان دي په یو لای خبرې کوم، خصوصا ضرور دی خو انتخابات هم ضرور دي چې سرنوشت ما ته وطن معلوم شي. کسول زو کلی خو از ځای قربان جو کی دوا غزه کی د وی یو ار طرف ته چې کا ته وټ ور کول ور ځکی کسول ته کوي کني انتخابات کوي شي انتخابات نو وسه کسول کی جام وځي شي انداز بل څه ولا مشخصه او چې افغانستان جو حکومت تبا برباد کړي کونه په پاکستان خر شو او اوس دی هغه سولا زما کوي لکه بل څه ونه کړي وا.
ډیر مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو له اتمن به صدیق صاحب ته جواب ورکي یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړي لنډه پښتنه وکړي او کتر اوس مو بحث اوریدل وي دي مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبرې کوي
جناب محترم جی عبدالله د کندهار زنګ ته وهم.
بله حاجی صاحب مهرباني.
زما دا خبره و وام که چیرې دغه انتخابات وسي او سوله ونسي، یعنی سوله معنا و شاته وغورځول سي انتخابات مخته وسي، که دغه جناب محترم رئیس صاحب اشرف غني که پاچا سو بیا به دغه وینې بویږي، د وینو ولې به بویږي او دی به په کیسه کې نه وي، خلک به ګرده په اور کې سوځي. نو زما دا خوښه ده چې دا سوله د مخه شي.
بله مننه. کور ودان د بم صدیق یاداش کی ځان سره بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي راډیو د مهرباني پوښتنه وکړئ.
خوش کوم خسته ګولم لکندر نه زنګ وهلای درا.
خیر اغلاست پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مو دا ده د سولې په اړه کې نو د سولې خبرې ډېر سره وګورم چې دا سلام دی د قربان والو نه کې باید د قربان وکي باید خبر وکي نه یو خجنګونه دی یو خو د دولت جنگ کوي یو هغه جنگ کوي وایي سولې روانه ده نو سولې کې یو دلته کوم پکمري مقصد دا سولې سره دا سره راځو نو نظر مو دا ده چې باید یو قربان شوی او طالبان غواړي چې سولې وشي مقصد دا به دره خو خو تماشه
کوي نه کور ودان قربان ټول غواړي خو څو کې ومني. بلې بل اوریدم کوم خلو مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
بله نو زه سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو همکار نظر سلطان او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو دواړو مېلمنو ته
وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ.
تشکر کوم چې واقعاً اچھا ته معلومه دار افغان ته معلومه ده چې صلح هم یو قرآني اصل دی او الهي حکم دی چې راشي دا خو ډېره ښه کار دی او انتخابات هم د هر چا خپل حق دی او افغاني اصل دی مردمي اصل دی یو ډیموکراسي خاصل دی دا هم باید وشي. اوزمول پوښتنه یو مشاور پوښتنه مو دا ده ستاسو د مېلمنو څخه اول پوښتنه مې د مروه امینی خور څخه ده. امینی خور پردن په افغانستان کې نه میلیونه خلکو یا نه نیم میلیونه خلکو پردن ځانونه راجستر کړي دي او تاسو ته معلومه ده په تېرو انتخاباتو کې 4 میلیونه خلکو رایه ورکړې. که چیرې په دې انتخاباتو کې هم دغسې خلک نیم خلک رایه ورکړي دغه حکومت چې د دغه انتخاباتو د طریقه تاکل کیږي او دغه انتخابات کیږي دغه انتخابات تر مشروعیت لاندې راځي کنه راځي دا حکومت چې دغه انتخابات په طریقه تاکل کیږي. او دوم پوښتنه مې انداز چې ما د شاورې د لیک درې کاندیدان سره وصل کیږي د یو چې څلاري دي دغه په قانوني اساسي د انتخاباتو په قانون کې دغه درې کاندیدان څنګه اقوی شي یو دبل بنا په ترڅو وخت تیر شي.
ډېر مننه کور ودان پښتنه مو واورېدل شوې. بلې مېلمنو ته
وروسته اوله به محترمه مروه امینی بسپاریم که اونا بسیار منتظر موندن و هم تکرار سوالا نشه. بفرمایید نوبت شما اول.
د دوی پښتنه دا وه چې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه په تیرو ټاکنو کې، او شاوخوا تقریبا 4 میلیونه ګډون کوونکي موږ په ټاکنو کې درلودل. نو که ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم همدغومره کچوي د رای ورکوونکو، نو د دې مشروعیت تر سوال لاندې راځي او که نه راځي. موږ له پیل څخه تر اوسه پورې ویلي وو چې د افغانستان خلک هغه کسان چې شرایطو ته برابر دي، دغه 8 میلیونه 300 زره کسان یا اوس چې له 9 میلیون څخه زیات شوي دي، دا باید راسي په ملي پروسه کې ګډون وکړي، او تر څو هم د نظام مشروعیت تر سوال لاندې رانیسي، هم دوی په خپل برخلیک کې ګډون وکړي او سهم واخلي. اما د خلکو نه ګډون کول هم ځینې منطقي او واضح دلایل لري. د بې باورۍ د فضا حاکمیت د دې لامل سوی ده چې شاوخوا له 9 میلیونه کسانو څخه 4 میلیونه راځي او ګډون کوي. هغه هم که تاسو له 4 میلیون رایو څخه تورې سپینې جدا کړی، هغه د رایو شمیر چې پاتې کیږي دا به ډېر کم وي، او د افغانستان خلکو ته به د منلو وړ نه وي. او تر هغو پورې چې هغه کاندیدان د مغه شمیر، یعنی د قانون په لحاظ 50 جمع 1 کله چې یو نوماند پوره کوي، هغه کاندید د 50 جمع 1 هم هغه د ډېرترینې رایې یا هغه کسان چې شامل دي په انتخاباتو کې، که دا د رای ورکوونکو شمیر 4 میلیونه وي، نو د مغه 4 میلیونه 50 جمع 1 هر نومان سی یو سی دای ګټون کيده. اما بیا اصلي خبره دا ده چې ولې واجدین د شرایط په افغانستان کې ډیر دي مګم رای ورکون کې نسته. دا مغه د کمیسیون دنده و چې تر اوسه پورې باید خلک دې ته چمتو کړي وای چې له تیرو ټاکنو څخه د ووس لپاره د خلکو ګډون ډیر سوی وای، ځکه له 28 او 29 د میزان تر اوسه پورې یو کال تقریبا تیریږي. په دې یو کال موږ ډېر شمېر ځوانان درلودل چې دوی 18 کلن سوي وه، ډېر مهاجرین مو درلودل، داسې کسان درلودل چې هغو تذکرې تقریب سوي وې، له سره استریکرونه ایښوده یا هم د دوی ټاکنیزې حوزې تغییر کړی وه. یعنی کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پیشبیني سي کړې وه د خلکو د ګډون لپاره، هغه شاوخوا 2 میلیونه کسان وه. مګم اوس وګورئ 2 میلیونه راښکته سوي 1500 زرو کسانو ته، دغه اندېښنه ده. اما بیا هم د افغانستان له خلکو څخه غواړو چې په دغه ملي پروسه کې د ګډون وکړي، خپل حق څخه دې ګټه واخلي، هم د نظام مشروعیت وساتل سي او هم دوی ګټه واخلي.
مېرمن امینی که دوهمه برخه ته لنډ ځواب ورکړي چې تر کله کوي شي د کاندیدان سره یو ځای شي د قانون په چوکاټ کې.
د افغانستان په ټاکنو قانون کې دا مسله واضح سوې ده. نوماندان د یو سیاسي پروسه ده، او هر کله چې دغه نوماندان، اوس موږ 18 نوماندان لرو، دوی له اوس نه که د دوی ځینې ګونګوسې اوس هم د خلکو منځ کې شته چې دوی غواړي جوړجاړی وکړي او څو ټاکنیز ټکټونه سره یو ځای سي. دا د قانون پر اساس کله چې پروسه مخکې ځي، خو د 18 کسانو مخکې تګ ناممکنه خبره ده. نو په قانون کې کومه ستونزه نشته، ورته یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم ته ورتیریږي یا هم دغه جز کیږي، دته کومه قانوني ممانعت موجود نه ده. نورسه
بله مېمن امینی مننه. صدیقی صاحب، دغه د مشروعیت موضوع او سره مطرح شول چې بیا کچېری انتخابات کیږي او بیا افغان ولسمشر اشرف غنی ټاکل کیږي، نو وای خو جنگ او وینتویدنه به همداسې دوام لري. یعنی په دې معنی چې دوه اوریدونکو ډېر تاکید په دې وکړي چې لومړی باید جنگ ته د پای ټکه کېښودل شي، اوربند وشي، خو اوربند نه کیږي. څه وایي تاسو؟ مہربانی مہربانی
لندن لپاره د افغانستان حکومت تیر کال یو ډېر مهم اوربند اعلان کړ، اوربند وکړ او تاسو شاید یا ستورې دي جګړه نه وو کال د افغانستان د حکومت له خوا د ولسمشر له خوا. خو د بل طرف تاسو کوئ طالبان دوی د خلکو غوښتنې نه مني، دوی اوربند نه کوي او خو جګړې د ډېرې یو ناوړه جګړه ده، دوی دمه ورکوي او د تېرو څو میاشتې د امریکا شي حکومت
صدیقی صاحب
جای کنه تغییر بتی نگه
لکه چه گمانم چه تاسو زای بدل کرده دی مخکم و غک دیر خواه اوریدل که ده اوریدون که او سم نپویگی پی که اما اپخوانی زی که چه لمری زل مخبری که ولی که پامغ زی که تلار شدی ده کسی ده موجون هم فرق که وی گمانم پا غخونه که چه یاست کچه ده کرکی تا نجده یاست ممکن غک مولیرستم و اوریدل شی او وړی اوریدون کې پوسټ چې د افغان ولسمشر وایان څه وایي په دې د دوی د پښتنو پښتنې سره ډول ځواب وي او په دې مهم موضوع باندې
سره ډول ځواب وي په دې مهم موضوع باندې سره ډول ځواب وي
په دې مهم موضوع باندې سره خو خیر میریم به استودیو مراجعت میکنیم اگر دوباره تلفن کنین آقای طاهر. خب محترم مروه امینی یک پنج دقیقه یا شش دقیقه دیگه از وقت ما باقی مانده که سوالای مختلف شنیدین، منتها این مسئله نمی 2000 اضافه 2000 محل که از نقطه نظر امنیتی خوب نیست، در اونجا اگر انتخابات برگزار نشه یعنی یک ورسه کسایی که واجد شرایط رایدیس از مراجعت نکنن، این مسئله مشروعیت سوال میاد یا نمیاد از نقطه نظر شما؟
بدون شک نظر صاحب که وقتی در تقریبا 2002 مرکز انتخابات برگزار نمیشن به مفهومی است که دو اصول بسیار مهمه که در قانون اساسی افغانستان برای روز انتخابات و برای اصل دموکراسی ذکر شده که سراسری بودن و عادلانه بودن روند انتخابات از هر دوش زیر سوال میره. ما در روند ثبت نام تقویتی هم همین مشکل را داشتیم. متاسفانه همه شهروندان ما، همه هموطنان ما که واجد شرایط بودن در سراسر افغانستان نتونستن ثبت نام بکنن و عین مسئله در 28 و 29 میزان هم تکرار شده بود. حتی در ولایت‌های بسیار امن در مناطقی که امنیت وجود داشت هموطنان ما نتونستن که رأی خود را به کار ببرن. یکی از نگرانی‌هایی که نهاد ما فیفا و نهاد همکار ما تیفا تا یک کنفرانس مطبوعاتی که ما با رسانه‌ها داشتیم شریک ساختیم، بی‌توجهی و یا هم بگوییم که امکانات وجود نداره یا دسترسی ندارن نهادهای امنیتی ما به مراکز و محلات، این مشکلات امنیتی ما روز به روز زیاد میشه. حداقل مراکزی که اینا میگن ما امنیت چه گرفته میتونیم امیم رقمی را که ننگ صاحب گفت 5388 مرکز ایره امی امروز اگر یاداشت بکنیم و بریم به طرف شش میزان شما ببینیم که چقدر از این دیگه کم شده، یعنی روز به روز امنیت خراب شده میره و نهادهای امنیتی ما نمیتونن تامین امنیت بکنن.
بله میرمن،
حتی در
میرمن امینی مخکنه و انتخاباتو که اوس خود سول موضوع ډیره مطرح شوی د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوی لته کل رئیس لدی سره د موضوع د انتخاباتو مطرح شوی، خو مخکې په انتخاباتو په ارتباط باندې تل دا مسله مطرح کوله چارواکو چې لنه انتخاباتو د انتخاباتو کېدل د هغه چې شفاف نه وي، هغه چې تر سره شي که شفاف هم نه وي، آیا اوس هم همدغه فرمول د افغانستان په اوسني وضعیت کې صدق کوي؟ اوس چې د سولې خبرې پل شوی مونږ د دیموکراتیک پروسه په دیولو سره کلو کې وازمه ول اوس یو نوې مرحله ته راغلی، یعنی اوس هم باید همداسې نیمګړي انتخابات چې د خلکو باور پوره پی نه وي ومنو.
نوری صاحب جالبه را در چه زنه پیگم ولی خلق فکر گیم و در تاکن و او در سول ترمنز باید یو خواه کرو او یو حق در انتخاب لرو دست نده. در پر نرمال حیوادونو که یو نرمال انسان هم سولیز فضات ضرورت لری او هم تاکن و تا اغده انتخاب کول و در انتخاب بلاخره اغا اصل چی پر تاکن و که اغده اضافه سویده چی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دا بدو لری هر انسان. تاکنی تر سره کیږي، هیڅ کله د فرمون سم نه ده چې موږ وایو له هیڅ ټاکنو څخه ناسمې ټاکنې هم سمې دي، یعنی موږ ولس کار زحمت استلای څو دورې ټاکنې مو تر سره کړې دي، ولې د افغانستان دغه د ټاکنو نظام او سیستم نه جوړیږي؟ یعنی دا دلیل نه سي کېدای چې موږ وایو خیر د هر څه څه کیږي بس یوازې هغه نوم دی وی چې موږ ټاکنې تر سره کړې دي، ټاکنې که هر رقم وي. حداقل اته وشتم او نه وشتم د میزان ټاکنې خو تر سره سولې، مګم تر اوسه پورې تاسو جنجالونه ګوري دغه پارلمان چې تللی تاسو یې هغه لاخلاقي نگانه مات دی او دوان په صفت دغه پارلمان تحمل کول ډېره ستونزمنه خبره وه، یعنی دا د همغو رایو
د همغو پارلمان داخل نشین. مروه امینی که وقت ما کم شد، بسیار وقت کم ماند، آقای صدیقی آخرین سخنان شما رو بگیریم بر ازی که کیفیت تلفن خوب نبوده، که اگر گفتیم در نیم افغانستان مسئله امنیت هم یک تحت سوال میاره مشروعیت، بفرمایید.
من پاسخ ما به میز بنوری صاحب و به کسای دیگه که شک دارن بر انتخابات، چرا باید شک کنیم؟ خود انتخابات باید برگزار شود. انتخابات اگر خدای نخواسته خراب برگزار میشه، باید کار شود که بهتر شود. این مسئولیت هر افغان است و هر مگی ما باید سهم بگیریم. کشورهای مثل هند، پاکستان، یعنی ده ها سال اینا نمیتونن انتخابات را برگزار کنن، امروز میتونن که انتخابات را برگزار کنن. ما هم باید به اون طرف بریم، به طرف یک مرحله که بالاخره انتخابات برگزار شود بدون مشکلات زیادی که ما شاهد از در گذشته بودیم. انتخابات یک اصل است، اصل جمهوریت ما است، اصل برای آمدن یک نظام مشروع خاص اکثریت مردم افغانستان است. دستور قانون اساسی است که باید انتخابات برگزار شود و هر حکومت دیگه که میاد بر اساس مشروعیت انتخاباتی بیاید و بر اساس مشروعیت مردم بیاید. وصله که از پروسه مهم است، پروسه پیچیده و دوامدار است. کاش که در یک روز، در یک ماه و سال هم میشد، آتش بس میشد، طالبا از جنگ دست میکشیدن و تمام تلاش های ما نتیجه میداد. اما وقتی که ما تقویم انتخاباتی داریم، مسئولیت دیگه داریم که انتخابات برگزار شود و رئیس حکومت باید کار شود. ما ببینیم بعد از برادرای ما که پیشتر یاد کردم که اوربند حکومت افغانستان برای اولین بار ابتکار اوربند داشتن، سال گذشته چند روز حکومت افغانستان اوربند کرد، اما با تاسفی طالباست که هرگز از جنگ دست نمیکشه. دیگه پروسه صلح و پروسه انتخابات متمم یک دیگر است. حکومت مسئولیت داره در برابر هر دو پروسه. برای اولین بار حکومت افغانستان بیشترین منابع پولی را در اختیار کمیسیون‌ها قرار داده تا انتخابات ما برگزار شود.
بله صدیق صاحب، یعنی دغه د مروه امینی څرګندونو ته په پام سره تاسو د ځل ډاډه یاست چې دغه انتخابات چې ترسره کیږي دا به له مخکنیو سره توپیر ولري، دا به ډیر شفاف رانه وي؟
کوشش مو د ټولو کوشش ده دی د خپل کمیسیون ډیر زیار بسی کو کار کوي، تلاش کوي ترڅو انتخابات شفاف انتخاباتي او خپل ولسمشر هم ټولو منسوبینو ته نهادونو ته حکومتي نهادونو ته دا هدایت ورکړي چې هیڅوک په سیاسي مراحل د انتخابات کې بل لاسوهنه نه کوي او یوازنی کوشش پدای ترڅو دغه انتخابات یو شفاف او ښه انتخاباتي دا زموږ ټولو مسؤلیت دی. د افغانستان خلک دا مسؤلیت لري او هغه مسؤل نهادونه هم مسؤلیت لري. انتخابات باید وشي، انتخابات موږ راتلونکي نظامونو یو تضمین کوونکی ملي پروسه ده.
او تشکر. دا پروسه
ستونزی هم لري، باید ترسره شي.
تشکر. بله تشکر آقای صدیق صدیقی، به امید امیده که اگه انتخابات خوب برگزار شوه. آقای نوری، برنامه ما هم وقتش تمام
البته
میشه،
البته پده هیله چه دواره که وشی خود دواره نور الان نور آقا چه وایی چه هم سوله وشی او هم انتخابات وله رو ده بدیر خیبی.
بله بله، بسیار زیاد تشکر آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا و همچنان دکتر صاحب حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات. در قسمت اول محترمه لیلا جعفری و آقای امید مایسم، از شما هم یک جان تشکر و در عقب میکروفونم را کسایی که
طول آوریدون که هم مننه چه دی پروگرام که برخواه خسته و تلفون نکردی و پختنه مطرح کردی.
بله از اونام بسیار زیاد تشکر. خب حق از واره کلگی میخوره، ما هم یکان روز تشکر نمیکنیم، دیگه کس خضور ما نمیرسه، حق سنوندار ما هم یکان وقت میخوریم. بسیار زد تشکر از همکارهای ما که در عقب میکروفون امروز با ما همکاری کردن، آقای نویس کاکل، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبید الله عبیدی. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.